چې عام خلک مصالح شي
په هیڅ وجه په هیڅ وجه اړتیا نشته. دا په ټوله نړۍ کې نه ده لیدل شوی چې چیرې هلته یو سټیټ یو هیواد وي هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري. دغه د اجرایه قوه په چوکاټ کې بیا د ټول دولت په چوکاټ کې په دریو برخو ویشل شوي چې هغه استخباراتي یعنې ملي امنیت دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ځواکونه ولري. شاوخوا 350,000 په هیڅ انوان غیر مسؤول وسلوال یو ته د ولسی پاسونو ورکول په حقیقت کې شمالي شدي نه دا ډېر زیات زیانونه لري.
که یو منطق هغوی چې وسلې پورته کړې دا را مطرح کوي چې خاوره مو د غواړو ترې ساتنه وکړو فرض ده راباندې ځکه چې شاید امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو یا زموږ ملاتړ ته اړتیا ولري، فکر کوي تر یو حده منطقي بحث دی؟
ګورئ په افغانستان کې هیڅ هم تصادف نه دي. ځینې مسایل په لوړه کچه باندې که تصادف پیښیږي بحث دا دی هغه کسان چې د خاورې څخه د دفاع بحث کوي. موږ ته دا معلومه ده چې د افغانستان شاوخوا 50% to 80% نفوس دغه هغه ځوانان تشکیلوي چې له 1800 پورې دي. یو بحث. دویم بحث دا دی چې د افغانستان په دغه نفوس کې یو ډېر لوی شمېر نفوس، یا ټول یې وایي د افغانستان تقریبا 80% نفوس له بېکارۍ له بېسوادۍ سره مخ دی. دوه. دریم بحث دا دی چې د افغانستان یو لوی نفوس په جګړه کې یو نه یو ډول ښکېل دی. دغه ټول موارد چې یو ځای کې چې د افغانستان د دې خاورې څخه د دفاع بحث وي، نو دلته خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، او امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2012 دېخوا تر ننه پورې هر ورځ د رسنیو د لارې اعلانات خپروي، د جلب و جذب اعلانات خپروي چې تاسو څنګه کولی شئ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته راشئ. هغه کسان چې د دې ادعا لري چې د دې خاورې د دې ملت څخه د دفاع لپاره سلاح پورته کوي، خو ادرسو یې معلوم دی، یا ترې ولاړ شي ښکلی یونیفارم دې واغوندي، ټرین به هم شي، معاش به یې معلوم وي، هلته به څوک اداره هم معلوم وي، هلته د ده راتلونکي امتیازات د تقاعد نه وروسته ټول امتیازات به معلوم وي، سلاح به راجستر وي، د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په څنګ کې خو دغه لاره ده. نو څوک چې دا ادعا لري د خاورې څخه دفاع کوي خو چا منی کړي نه دي، بلکې دا دفاعي او امنیتي ځواکونه له کلونو نارې وهي، اعلانونه خپروي چې راځي د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو یو ځای شي له خپل خاورې څخه دفاع وکړي. هغه هلته ولې نه ځي؟
بیا نو اړتیا څه پیدا شوه چې په بیلابیلو ولایتونو کې چې شمېر یې نږدې 12 ولایتونو زیات دی خلک وسله پورته کړي او حکومت هم تیم راتړ وکړي او بالاخره جګړه پیل کړي؟
ګورې دا بېخي ناڅاپي نه وه. ناڅاپي ځکه نه وه چې د دې لسلا پورنه د نن شپږو اته میاشتې وړاندې هره سوله چې ملیشیا سازي شروع ده په ځانګړې توګه د هېواد په شمال کې د اندرابه شروع شو، بدخشان ته ولاړه، دغه چې راغله نور شمال شخص ولایتونه ونیوله. دا چې اړتیا څه پېښه شوه، دغه اشخاص دا شل کاله یې موږ په یو نوم او بل نوم د افغانستان د واک تر ګدۍ وینو، په یو موقف او بل موقف، ټول له همدې ملیشیا سازۍ د ټوپک له برکته. نو که چیرې سبا وضعیت خرابېږي، یو ډول چې دوی پېشبینی کړې ده، که خدای مه کړه وضعیت خرابېږي، د دې خپل شخصي منفیتونه، هغه که سیاسي دي، هغه که اقتصادي دي، او که نظامي دي، باید هغه مسؤلیت عمومي، ځکه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د اشخاصو د ګټو لپاره بیا سبا نه جنګېږي.
ډاکټر صاحب مخنه غواړم دغلته یو بله پوښتنه را مطرح کیږي چې د رهبرۍ په چوکاټ کې تقریبا تکنوکراتان مطرح شته دی، که د جمهور رئیس را واخلو د هغه مرستیالان او بیا پسې همدغسې نور لړۍ، تر ډېره پورې هغه کسان دي چې په تیرو ډلو ټپلو کې او یا دومره ښکېل نه دي پاتې شوي په اصطلاح، اوس بس تر دې ده چې آیا دوی دا درک کړی نه دی او که نه په اندېښنو ته په کتو باندې دغه کار وکړو بدې تجربې شاید سنجولې نه اوسي څه شی دی؟
ګوره په رهبري کې ټکنوکراتان دي، اما لاندې تکیه پر چا کوي؟ ټکنوکراتان ما مخکې یادونه وکړه چې ټول ټکنوکرات سیستم دی، ټول یعنی ولسمشر د خپل ټول تواتر ونه توانه چې فعالیت کې د خپلې خوښې د قانون سره سم خپل والی معرفي کړي. ولسمشر ونه توانېده چې خپل دویم مرستیال دی ته اړ باسي چې د هغه چا چې هغه سرغړوونکی چې چا تای ضمانت کړی نه درې کاله وړاندې علي پور، هغه باید محکمې ته راکش کاږل شي، هغه باید ونیول شي. ولسمشر ونه توانېده، ټکنوکراتان ونه توانېدل چې یو څوک پنجشیر کې ناست دی، په ډېرو بدو الفاظو ولسمشر د ده معاون ښکنځي، اختار ورکوي، تهدیدوي یې، هغه نه هم آزاد ګرځي. دوی ونه توانېدل دا ټکنوکراتان چې د قوه مرکز کې یو شخص راپورته کېږي، د ټول دوکانو څخه باج اخلي، دوکانو تړل کېږي، د دې مخنیوی ونه شه. نو د ټکنوکراتانو ټوله تکیه بېرته په همدې خلکو ده، له یوه څخه د پچېدو لپاره پر بل سلمای ګزاري کوي. دا چې دوی خپل راتلونکی څه ډول ویني، بحث دا نه دی چې د افغانستان ملي منافع د افغانستان ملي منافع هیڅ ډول کې تجربه بحثي که تیر ته موږ ولاړ شو تیر تجربې خو دا ښویلي دي چې د افغانستان ملي ګټې همدغه ملیشو تحدید کړي دي. اما اشخاص ممکن خپله محاسبه ولري چې زما ګټې سبا تضمین شي ما ته ضرر راونه رسیږي.
د حکومت د مجبوریت په اړه که وغږیږو ولې په دوه دریزه کې قرار لري؟ یو دا چې د چارو د ادارې لوی رئیس راپاسیږي وایي چې په هیڅ ډول باندې ملیشه سازي نه غواړو. د جمهور رئیس لومړي مرستیال کومه په یادې کال وړاندې په یوه مرکه کې همدغه بحث را مطرح کړ چې څه اړتیا ده موږ 350,000 عسکر لرو، هیڅ اړتیا نشته چې ملیشه سازي وکړو. د جمهور رئیس دریس خو ورته هغه دی روښانه دی لومړی چې کلک مخالف دی. نو دا اړتیا د څه پر اساس باندې دوی احساس کړه چې داسې یو کار یې وکړه؟ او که اړتیا یې احساسوي بیا یې ولې په یو ډول بېرته مخالفت کوي؟
افغانستان حکومت کې هیڅ کله همغږي نه ده لیدل شوې. موږ دا هم په یاد دي چې کابو اته نه میاشتې وړاندې چې د ولسمشر لومړي مرستیال مرکه درلوده په هغه کې ډېر واضح وویل چې صلاحیتونه معلوم دي، د صلاحیتونه معلوم دي، د ولسمشر صلاحیتونه معلوم دي. او بل څوک هغه اشارتاً ډاکټر بلاو کوو هغه حکومت کې شریک نه دی، هغه زموږ تر عوامرو لاندې کار کوي. میاشت نه وتېده چې همدغه د چارو ادارې مشر په یو پوهنتون کې په رسنیو په مخ کې وویل چې وضعیت هماغه دی چې تېر حکومت کې وو، وضعیت 50-50 دی، واکونه سره ویشل شوي دي. دا یو بحث. دویم بحث دا دی چې دغه ملیشه سازۍ حکومت د کورنیو چارو وزارت معین رسما وایي چې زه د سرعلاق قمندان د پوځ سرعلاق قمندان په هدایت دلته راغلی یم ترڅو دا خلک منسجم کړم او د کورنیو چارو د دفاع وزارت همدارنګه د امنیت رئیس ته هدایت ورکوه سو دی چې څومره خلک چې څومره سلاح غواړي ماشونه عیاشا مهمات وسایل دا ټول موږ ورکو د افغانستان په اربود کې. د چارو د ادارې رئیس بیا بله خبره کوي. دلته همغږي نشته، دلته د قانون مسایل نشته، دلته اوامر د اوامر ادرسونه موقفونه نه دي معلوم. په ټوله کې که د ولسمشر خوښوي ملیشه سازۍ کې کوي نه یې خوښه توان نه لري، کوي نه یې خوښه توان نه لري چې مخه یې ونیسي او که یې خوښه یې خوا دی ورسره ښکاري. په ټوله کې دلته افراد حکومت کوي او هر فرد د خپلې مفکورې له مخې څومره واک چې دی لري هغه واک د خپلې مفکورې له مخې د خپلې ګټو دپاره او په خپل فکر او تحلیل هغه واک چلوي.
شاید یو معقول دریز د دوی له نظره دا واوسي چې که موږ د غیر مسؤولو وسلوالو نه بده د بدې خاطرې فکر مطرح کړو او هغه د تیرو کورنیو جګړو بحث ته ګرځو چې د افغانستان د مصالح قواو پر ضد همدغه کسان وسله پورته کړه، اما دوی وایي چې اوس زمان بدل دی، همدغه کسان راځي د افغان قواو په چوکاټ کې او د دوی په ملاتړ باندې وسله پورته کوي، نو ځکه هغه تیر ترخه تجربه شاید تکرار نشي. یو پر ځای منطق دی،
یو خو مسائل دي، خبرې دي چې سړی په الفاظو کې وایي په خبرو تر هغه پورې، لیکن بدبختي هلته وي چې هر څه عملي لیدل شوی وي. موږ تاسو ولیدل د میدان وردګو په ولسوالۍ کې ولیدل چې همدغه کسان چې نن د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدو ادعا لري همدغه ملیشي همدغه کسانو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو هلیکوپټر رامسکوره کړله او کابوش کابوش پیلوټان شهیدان کړله. همدغه ملیشي همدغه کسان چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مهم په توګه په مزاد کې خبرې کوي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبره کوي، میاشت وړاندې د همدغه شخص په رهبري باندې د ده په ولایت کې په فاریاب کې ملیشي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې توپک راواخیسته، راکټونه یې راواخیستل. دا یعنې چې پټې خبرې نه دي. موږ د غوریانی په نوم باندې د ملیشو مثال په هرات کې لوچ دوه میاشتې وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدل، د قیصاري مثالونه همدارنګه. نو څه ډول موږ کولی شو چې د دوی دغه خبرې چې دا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ راوتلي دي موږ دا ومنو؟ تر پرونه پورې ډېر وخت نه د کلونو بحث نه دی، د میاشتې بحث دی. میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ولاړو. او بل بحث دا دی تر اوسه پورې چې څومره ولسوالۍ سقوط شوي دي، طالبان لاس تولیدلې دي، ویډیوګانې خپرې شوي، اعلامیې خپرې شوي دي، هغه چې موږ کتلي دي په یو کې 90% ولسوالۍ بې له جګړې سپارل شوي دي. یعنې که چېرې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو جګړه کړې وای ممکن دا نه وای چې نیول شوي. دا قوت افغان امنیتي دفاعي ځواکونو کې شته ده چې ولې دوی ته ویل شوي چې تاسو پرېږدئ اطلاعاتي راز. ممکن دغه ملیشه سازۍ چې ملیشه سازۍ د دوی په وړاندې غبرګون وشي او خلک دلته ولس خو له بده مرغه د ولس سیاسي بصیرت خو ډېر ټیټ دی. دغه د څلوېښتو کلو بدمرغي د دې باعث شوې ده چې ولس بیلابیلو ستونزو کې ښکېل دی. یو خو چې د طالبانو پرمختګ ولیده، د ولسوالیو سقوط یې ولیده، په اتومات ډول یې ځینو یې ډېره برخه د ولس یو ملیشو ته غېږه خلاصه کړه او هرکلی یې ووایي. که چیرې دا ولسوالۍ نه وای سقوط شوې، ملیشو ته چا هرکلی نه وایي، نو دغه اطلاعاتي لاس کېدلی شي. درېیم بحث دا دی، کومې ولسوالۍ چې بېرته ونیول شوې تر پرونه پورې، څومره ولسوالۍ چې نیول شوي دي؟ یوه واحده ولسوالۍ کې یو واحد دغه ملیشا یا ولسي پاسون چې ته وایي یو شخص هلته نشته. ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نیولي دي، کمانډویانو ورغلي دي، اردو ورغلي، پولیس ورغلي دي، او دوی یوازې د ښار په منځ کې دي. تر اوسه پورې چې دغه لس پنځلس لیکېږي چې دا ملیشي جوړېږي، تر اوسه پورې د جګړې په کرښه کې یو کس نه دی لیدل شوی، پرته له دې چې د ښار په منځ کې وسلوال نمایش وکړي او ویډیوګانې خپرېږي.
زه به وروستۍ پوښتنه د مثبت او منفي په اړه باندې وکړم. که چېرته همدغه کار بریالی کېږي په یو ډول باندې، او بیا مدیریت هم شي، ګټې به ایسي، او که خدای مکه د مدیریت بحث تر پوښتنې لاندې او بیا د ناکامۍ بهیر ته ځي، د افغانستان لپاره به زیان شي.
ګټې زه تقریبا صفر بولم، نو بده باندې زه بحث نشم کولای شي که دا ګټور تمام شي، آینده کې به ګټې څه وي. او د منفي برخه تاوان، تاوان نه څه دي؟ تاوانونه دغه یوه میاشت وړاندې چې کوم عوامل، کوم موارد، کوم فعالیتونه ولیدل شول، د فاریاب نیولې تر بامیان او تر هراته پورې، دغه تاوانونه دي. سبا همدا حکومتونه خو ځي راځي، حکومتونه یعنی ادارې، د ښاغلي غني ادارا کړه خپل وخت پوره هم کې خو درې کاله درېیم کاله به نور وي، بل شخص به راشي، بله کابینه به راشي، نظام د هر دولت ته سرخوګاري دی. دا د هر حکومت د باج اخیستو مسله ده. نو طبیعي خبره ده چې پایلې خطرناکې دي. د کورنۍ جګړو نه نیولې د حکومت تر ننګونه پورې، د ولس تر ننګونې پورې، او بیا په ټوله کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تضعیف مسله، یعنی په ډېرو مواردو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په وړاندې د ترهګرو پر ځای دوی درېدلي دي، دوی ولاړ دي. نو دا راسونه دي چې له بده مرغه تحقیقات اندېښنې ډېرې زیاتې دي. ګټه زه مطلق صفر بولمه. دا به سبا هم د جګړې اولې کرښې ته نه ځي، دا به بله وزم نه ځي، دا تر څو پورې چې دی به جګړې ته نه ځي. جګړه به همدغه امنیتي دفاعي ځواکونه کوي. د دې پر ځای چې پردی سرمایه ګذاري شوی، باید هلته سری وایي.
د افغانستان د باور غورځنګ مشر ډاکټر نجیب آزاد، له تاسو ډېره مننه.
کور ودان، ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د کورونا د درېمې څپې له وجې یو ځل بیا ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه بند شوي او ځوانان مجبور شوي چې په کور کېني. د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دوی د کرنټین په مهال شته ذهني فشارونه په ځان څنګه کمولی شي. په دې اړه د راپور ترڅنګ له ارواپوه سره مرکه هم لرو.